ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی پروګرام ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو زر ورځې پوره شوې. طالبان د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري نظام یې پای ته ورساوه. طالبانو په تیرو زرو ورځو کې ډیر تغییر راوستی دی. دوی تقریبا هغه ستر بدلونونه چې د دوی تر واک ته رسیدو مخکې په شلو کلونو کې رامنځته شوي وو تر ډېره حده له منځه وړي دي. ځینې خلک یې یو شمېر اقدامات ستایي خو په ډېرو نورو یې انتقاد کوي. په تیرو زرو ورځو کې په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې د دوی زر ورځنۍ حکومتولي څنګه وه؟ په دې خبرونه کې به د طالبانو د زر ورځنۍ واکمنۍ پر کړنو او دریځونو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. دا موضوع خپلو میلمنو ته پرېږدم چې په تیرو زرو ورځو کې د طالبانو کوم اقدامات ورته مثبت او کومې منفی ښکاري. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، د اقتصادي چارو متخصص دی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی. همدارز د افغانستان د اقتصادي څیړنو بنسټ رئیس آصف ننګ او پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنونکی غوث جان باس. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پروفیسر عالم خان احمدزی ته ورزم. احمدزی صاحب، ستاسو په نظر په تیرو زرو ورځو کې په افغانستان کې که درې یا څلور مهم تغییرات یاد کړئ نو هغه به کوم وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې خپل سلامونه او احترام تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، همدارنګه ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم او میلمنو ته ښه راغلاست وایم. زه فکر کوم د تیرې زر ورځې ډېرې ورځې دي، ډېرې ورځې شپې دي، یو وخت ده چې کوم لاسته راوړنې دي هغه د قدر وړ دي. لکه امنیت قایم شوی ده، د جنګ سالاران او زورواکان له بینه تللي دي. همدارس په اقتصادي پروژو باندې کار شروع شوی ده، په پولیسو باد ښه شوی ده ډېر، او همدارس یو څه ناڅه بنسټیز اقتصادي پروژو باندې کار شروع شوی لکه قشتې پاو سرکونه او داسې نور کارونه. نو یعنی هغه که د اقتصاد نظر وګورو، اقتصاد په یو ښه ټریک باندې یا په ښه لار باندې روان ده، خو یو څو مشکلات شته، ستونزې شته چې دا هر څه چې دي دایمي نه دي، دا موقتي دي او حکومت ته نور کارونه پکار دي چې دغه اوسنۍ ښه حالت نه ښه استفاده وکړي او دا په ښه خوا رهبري کړي او موږ آینده اقتصادي ستونزو څخه خلاص شو. چې هغه ما طرحه وه چې ما وړاندې کړې وه چې د بیل اوټ طرحه وه چې هغه باندې موږ به تاسو وروسته وکړو.
بله، ډېره مننه استاد کورودن. شاغلی جانباز صاحب، ستاسو نظر څه دی که تاسې درې ټکي یاد کړئ چې فکر کوئ چې مهم تغییرات ول په دې زرو ورځو کې؟ البته منظور مې ضرور دا نه دی چې تاسې یوازې منفي یاد کړئ یا یوازې مثبت یاد کړئ، هر څه چې تاسې ته مهم ښکارېږي هغه تغییرات یاد کړئ. مننه.
سلامان صاحب، خبره دی که ده چې بېله شکه چې هر پدیده داسې منفي او مطلقه منفي مطلقه مثبته موږ نشو لیدلی. ښه دا ده چې مختلفو جوانبو ته وګورو. زه البته چې ډېر سخت منتقد یم د حاکمې ډلې او دا انتقاد به تر هغې ساتم او لا به نور هم ورته کېدی شي شدت ورکم تر څو چې په افغانستان کې مسؤول او ملي حاکمیت رامنځته شي، نه طالباني. نو متاسفانه چې البته د احمدزی صاحب خبرو ته په درنښت زه باید دا ووایم چې افغانستان اقتصاد نه لري. دلته ښاغلی ننګ دی، هغه اقتصادي چارو کارپوه دی، هغه به کېدای شي بیا زما خبرې رد کړي یا به یې ورته هغه علمي بڼه ورکړي. او تر هغه ځایه چې سیاسي اقتصاد مال رسېده کېدی شي زه به اقتصادي مستقیل نه اوسېږم چې په دې اعتراف کوم خو سیاست مې لوستې بین ملي اړیکې مې لوستې دي لږ تر لږه پوهېږم چې دولت کوم شاخصونه لري او په دې مې سره خلاص دی چې یو دولت څه رقم ته باید فعالیت وکړي نو دا چې افغانستان تاریخي هیواد دی او خپله یوه دستګاه تاریخی دغه د احمد شاه دورانی را په دې خوا په افغانستان کې شتون لري او دغه دستګاه خپله کار کوي تر اوسه پورې دا فکت دی دا یو واقعیت دی اما دا د طالبانو کوم لاسته راوړنه نه ده که دغه هفته وار دغه کومې پیسې چې راځي افغانستان ته دا نو اوسېږي مثلا زمونږ آثارو سره به څه وشي په افغانستان کې کم تولید کم محصولات افغاني دي پشتیپی کانال خو اوس په ټاپه ولاړ دی زه دغه اوس په مرکزی آسیا کې یم خو هغې فعالیتونه خو اوس ولاړ دي هلته خو کار نه کېږي دا شعاري احساساتي د خلکو د اذهانو د انحراف دپاره ځینې اقدامات چې کېږي هغه خو هغه ستراتیژیک او زیربنایي بڼه نه لري په افغانستان کې بل دا چې په افغانستان کې حکومتداري ویجاړه شوې ده په افغانستان کې مدرسیزم طالبانیزم حاکمیږي په افغانستان کې لویه مدرسه جوړیږي او د امنیت خو په دې نه ده چې کوڅوکې ډزې نه کېږي امنیت خو رواني هم دی امنیت خو د کار موندنه ده امنیت خدا ده چې زما خویندې لاړې شي مکتب ته امنیت خدا ده چې ته وشې کړې علمي خپل اړیکې مثلا پاکستان سره تعریف کړي دوی په لیکلو پوهېږي دا حاکمه ډله په دې زرو ورځو کې په دې پوه شول چې یو څه ولیکي او ووایي چې دا زما اړیکې مثلا پاکستان سره په دغه ترتیب دي منطقې سره زما اړیکې په دغه ترتیب دي فرا منطقې سره زما اړیکې داسې غواړم تنظیم یې کړم دغه اقتصاد پو چې په افغانستان کې اوس د حاکمې ډلې د حاکمیت لاندې کار کوي څوک دی کومه ډله اقتصادي پوهان چې د هغې په راس کې اقتصاد پو اوسېږي چې مونږ او تاسې وپېژنو او هغه باندې اعتماد وکړو دا څوک دي مثلا د سردار داود خان په وخت کې مونږ یو اقتصاد پوه او پلانګزار درلوده چې په دنیا کې نوم درلودل چې افغانستان ستر پلانونه یې هغه ماستر پلانو که پنځه کلن پلانونه پلانو علی احمد خرم بود او څوک دی دا پلان گزارت د طالبان څوک دا پلانونه جوړوي افغانستان ته په څه ترتیب جوړوي دا خو یو اقتصاد خو یو ډېر علم دی چې په مدرسو کې نه زده کول کېږي نو بیا ترتیب چې روان دی که تاسو څو
شخصو ته اشاره برخې ته جلا جلا به خبرې پې وکړو ستاسو مجموعي نظر هم واورېدو چې تاسو منتقد یاست د تېرو زرو ورځو د طالبانو په اقداماتو باندې او بګورو چې ښاغلی ننګ صاحب څه وایي ننګ صاحب تاسې هم که داسې په اختصار راته ووایاست چې کوم مهم کارونه شوي دي په تېرو زرو ورځو کې که هغه مثبت وي یا منفي وي که دواړو ته اشاره وکړئ لا به شي مهرباني
سلام وړاندې کوم ډېر درنو میلمنو ته عزتمند جانباز صاحب ته احمدزي صاحب ته او تاسې لیدونکو اورېدونکو ته
سلام
زما په نظر بحثونه خو ډېر دي زه د ارزښتونو له لحاظه یو څه تفاوتونه وینم مثلا د سنت او تجدد ترمنځ ناشتی حالت او په دغه عصر کې دا په خپل ډیر یو لوی مبحث ده یعنی چیرته د دیموکرات لیبرالیزم ارزښتونه او چیرته د تجدد او سنت او دینداری ارزښتونه دغه د تلفیق ایجاب کوي چې سره نږدې وي په دغه عصر د انفتاح کې انفتاح دغه عصر د چې د هر چا په جیب کې جامع جهانما موجود ده او په میلیونونو منابع د دې سره موجود دي او د قصر او د پاچا د دربار رازونه په اصطلاح اوس پټ نه دي زما په نظر د ارزښتونو په لحاظ دا مسله او بل دا چې بدلون راغی په افغانستان کې د جمهوری نظام او د امارت دا دواړه لا هم ناشتی دي هلته دغه تیر بحث چې ما وکړو د ارزښتونو دغه تضاد باید راکم شوی وای بلکې مزید زیات شو یعنی د دې ته منځ یو تلفیق ته ضرورت و خلا چې له بدلون وروسته راغلی ده هغه د عربي اصطلاح کې دولت القانون ورته وایي. بیگا از منګه او جنبا صاحب هم چیرته بحث و د قانوني دولت خلا خطرناکه خلا ده، د قوانینو تعلیق پاتې کېدل او ګنګواله. یعنی مثلا منګه څه د پاسه څلور سوه ولس قوانین پارلمان په دوه دورو کې یا دوه نیمو دورو کې تصویب کړی دي، د کې د دې نه موجودیت یا د دې ګونګواله چې کوم یو تطبیق قابل ده کوم یو ګونګ ده د نظامونو لپاره خدا مسله لومړیتوب لري. چې دی د قانون که دولت څلور رکنه لري، چې یو تشکیلات ته د دولت یا حکومتونه په اصطلاح محلي او مرکزی حکومت تشکیلات دي، د دې کارآمدونه دي، د دوی فعالیت ته، د دوی هغه په اصطلاح فعل او انفعال ده، بله معنوي پانګه هغه قوانین دي، بله پانګه هغه ارزښتونه دي چې په یو ټولنه کې موجود دي، که هغه کلتوري ارزښتونه دي، که دینی ارزښتونه دي، که سیاسي دي، که حقوقي ارزښتونه دي، که نور دې ته ورته. اما زما په نظر دغه یوه مسله. بله مسله چې پکې زه خلا وینم هغه د حکومت موډلیټی ده. د اسلامي حکومت د یو موډل نه موجودیت، یعنی هیڅ کتاب نشته. حتی ما د مثلا د ځینې طالبانو کتابونه له ما سره شته چې د حقانی صاحب دغه کتاب ده، دا تیر ځل چې وزیر د تحصیلات عالی وو، دغه د اسلام سیاسي او اداري نظام په نوم باندې شاته زما په کتابخانه کې شته. د کیس موډل ته یعنی تشریح سوی ډیر شایان دي، حقوقي مسلې، معاملات، فقه معاملات، فقه نوازل، د دولت د تعین، د امیر د تعین او د تورته مسلې، مالیاتي مسلې، اقتصادي مسلې. اما په خپل چې دا راټول کې او ترنه یو موډل د حکومت جوړ کې هغه بیا نسته. یعنی ما یو کتاب دیدلې، ځکه نور خو نور منابع نسته. په خپل د طالبانو لار خپل هم د دوی اساسي قانون نه موجودیت، اگر چې مولوی صاحب شرعي یو څه لیکلي دي، خو هغه د دوی قانون نه دی، رسمي هغه اعلان کړی نه ده. هلته د ظاهر شاه قانون اعلان کو، اما هغه هم ګونګ پاتې شو. نو دغه د ابهاماتو نړۍ دا پخپله زیانباره ده. هغه نور طبعات دي د ځینې فکري مسلو یا د په اصطلاح د دینداره حکومت د طبعات چې دي، هغه دا ده چې مثلا ښځه په کور کې ښځه عنصر دی، فساد ده، یا مثلا دا نظامونو ته ګټور نه ده. هر منطق چې تر شای موجود وي، زه پیګم نه چې څه منطق به وجود ولري،
بله
دا د دې تبعات دي. اما مثبت چې کی هم څه مثلا تاسو ګورئ تحول او بدلون دا موجود ده. طالبان دغه چوکونه نیمه پاته وو، هغه یې پسې تکمیل کړو په د کابل ښار کې په ټولو ښاریاتو کې. مثلا قشتېپا کانال شروع شوی وو، دوی تشدید ورکو. مثلا 240 قرارداد د معدنو په ډیره قانوني بڼه شوی دي، یعنی په مراتو په کراتو د جمهوریت تر دورې نه په ښه حالت کې، یعنی فساد پکې نسته، شفافیت پکې ډیر ده، او منفعت د افغانستان پکې ډیر په پام کې نیول شوی دی. دا ټول بهتره مسایل دي. واردات، صادرات او بانک، نړیوال بانک ولس شاخصه په تیرو نهو میاستو کې بیان کړی دي. په دې ولس شاخصو کې کم نه کمه په ځینو کې لس، په ځینو کې پاته، په ځینو کې دولس شاخصه یا انډیکیټره هغه مثبت بیان شوی دي. مثلا صادرات د مملکت تر 2 میلیارد څه د پاسه رسیدلی دي، او په داسې حالت کې چې د دنیا د بودیجې د شپږ تر 8 میلیارد سهم کم شوی ده. اما د ژوند چارې او د مدیریت چارې روانې دي، ډیر ټکنی سوی نه دي. دا زما په نظر بهتره بدلون ده. د تجدد ډیر آثار لکه تیاری، لکه تګ راتګ، لکه موټری، لوکس تلویزیونونه، راډوګانې او دغه ډیر رنگین بیروبار د ښارونو دا طالبانو مات کړی نه ده. زما په نظر دغه تیر دورې په تناسب سره په دې دوره کې چې تر اوسه 3 کاله دي، او دغه 3 کاله کې طالب لا تر اوسه د نړۍ له جنگه فارغ شوی نه ده. یعنی موږ مثلا ښه افغانستان د جوړولو طرف ته کځو، که جګړه یې معنی ده نو نن تحریم کپرونه جګړه معنی وه، نن تحریمونه معنی دي. ته فکر وکړه په ټوله نړۍ کې په 230 یا څه د پاسه ملکونو کې ټولو مقاطع کړي له افغانستان سره، یو انزوایي حالت ده. هیڅ مملکت افغانستان په رسمیت نه پیژني، کم نه کم په هغه ملکونو چې تحریم لګیدلی ده لکه کوریای شمالی، لکه ایران، لکه لیبیا، لکه وینزویلا، لکه ډیر نور ملکونه. په هغوی کې داسې حالت نه ده کم لکه مشپیته اویا ملکونه یې په رسمیت پیژني. دا اوس ایران څه د پاسه 45 ملکونه سفارتونه پکې لري، دغسې په کوریای شمالی کې. نو زما په نظر دغسې که تحریمونه موجود دي لکه په روسیې چې موجود دي اوس، یا په چین باندې یو مقدار ساحات تحریماتي وجود لري، اما د دوی فضا خلاصه ده. افغانستان ته وګوره چې زه اوس یو تشریح بیا وروسته کوم.
بله بله،
طالب د ډامیننسي په حالت کې ده، د غلبې او سایطرۍ په حالت کې ده. دی ساورن سټیټ ته باید لاړ سي، اما د دې لپاره عناصر تنه دي نه دي چې د ده په خپلو عناصرو باندې دی هغه ته ورسیږي، دغه په اصطلاح اقتدار مشروع ته. نړۍ ورسره داسې فشارونه، داسې ممانعتونه او د ویرې داسې هغه فضای جوړه کړي چې درون په فضا کې ستا هر لحظه د ویرې او د یو بدلون کارزماتیک او انقلابي احتمالات ستا. نو په داسې مملکت کې
ډېره مننه. بیا به په دې ټولو برخو خبرې جلا جلا کوو. سلامت اوسئ ننګ صاحب. وربسو پروفیسر احمدی ته. پروفیسر صاحب، تاسو ویل چې اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی، حال دا چې د نړیوال بانک دا وروستی راپور بل څه وایي، د افغانستان اقتصادي وده او جی ډی پی دا په کمیدو دي. 1.5 میلیونه د نړیوالو ایس آی دي چې 1.5 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي، فقر اوج ته رسیدلی. تاسو د نجونو د تعلیم یادونه ونه کړه، تاسو دې ته اشاره ونه کړه چې د طالبانو د حکومت 3 کاله پوره کېږي لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محروم دي. ښځې اجازه نه لري چې په دولتي ادارو کې کار وکړي. اساسي قانون نشته. ګڼې نورې ستونزې دي. اساسي قانون نشته، دنیا یې په رسمیت نه پیژني، یا دغسې یوه زمینه دوی طالبان نه مساعدوي چې دنیا په افغانستان کې یو حکومت په رسمیت وپیژني. دغو ستونزو ته مې هیڅ اشاره ونه کړه. البته دې ته ورته پوښتنې له نورو میلمنو څخه هم لرو، خو مهرباني وکړئ اول تاسو.
و مننه. ما خو یا مثبت ټکی شروع کړو کنه. اول سړی یو خبره چې شروع کوي نو هغه مثبت اړخ راواخلي، بیا وروسته منفي راواخلي. منفي اړخونه ډېر دي، دې کې یقینا لکه د جینکو یا د ښځو تعلیم او داسې داراز د ښځو کار ته نه پرېښودل، دا منفي جهتونه دي. دوم دا ده چې په اقتصادي بخش کې فقر بیخي زیات او فقر ورځ په ورځ زیاتېږي، او دا وجه دا ده چې موږ د اقتصادي وخوا راټینګه کړې ده، یعنی افغانستان کې حکومت یو خوا راټینګه کړې ده چې څنګه پولیس ثبات وجود ته راولي. اما پولیس ثبات په معنا دا نه ده چې ملک به ښه اړخ ته ځي یا ښه خوا ته به روان وي یا به آینده ښه وي. اوس لپاره ښه ده، اما اوس پس له دې نه دا چانس دوی ته شته. افغانستان که تاسو وګورئ په دنیا کې هغه یو خوشبخته هیواد ده چې هغه ډیفلاسیون حالت کې ده، یعنی انفلاسیون نه وتلی، ډیفلاسیون حالت کې ده. او هغه ډیفلاسیون حالت نه دوی باید استفاده وکړي، دې وخت کې بیل آؤٹ وکړي او نورې پیسې چاپ کړي، خلکو ته ورکړي چې ټول غربت راکم شي، او همدارز د اقتصادي ولاړ څرخ یا ډېر سلو څرخ دا په مخ دا تیسي. دوم دا ده چې په اساسي قانون کې هم دا قوانین چې قضو د حقوقي مسایلو دومره متخصص نه یم، خو بهرحال دومره نه پوهېږم چې اساسي قانون ډېر ضروري ده. سید قرآن زموږ لپاره رهنما اصول دي، او هغه خو یو جامع کتاب ده، یو عالمي کتاب ده، خو ټول جهان لپاره ده. خو موږ افغانستان خو ټول جهان نه ده، خو یو هیواد خپل جغرافیه لري، خپل کلتور لري، خپل عنعنات لري، خپل ارزښتونه لري. نو د قرآن په رڼا کې یو اساسي قانون جوړ شي چې مخالفت نه کوم، زه حمایت کوم او زه پې تاکید کوم چې داسې قرآن په رڼا کې جوړ شي. او همدارس نن وخت کې نړیوال نړۍ ډېر په مخ تللې ده او ډېر په مخ روانه ده، موږ ډېر شاته پاتې یو. لکه مثلا ډیجیټل اکانومي ده، نن ډیجیټل اقتصاد ده، اے آئی په اساس باندې کارونه کیږي، تیخی نه جدل ته امریکا ته راشي هر چا سره یو ای آی ای آی نه استفاده کوي. هغه شی چې خو به مونږ څو کتابونه مطالعه کوله اوس ای آی ته ورکه بس یو یو د خکې ټول درته ښیي. لکه ما تیره ورځ اس یو په ای آی باندې ټیسټ وکړو یو مکمله مقاله پښتو کې راته واړوله. ډېر لږ لږ مشکلات ستونزې پکې وو نو ما هغه بیا ما بېرته ای آی ته وویل چې دغه دی دا سلام دلته پښتو کې معنا دا ورکوي دام غلط ته دام غلط ته دام غلط ته بېرته یې مانه تشکر هم ادا کړ چې کله مونږ یې ماغه کړو مونږ ته متوجه کړو. نو هغه شی چې پخوا به یو کس مونږ یو استاد به شل کتابونه ولوستل بیا به مو هغه ناغه کول هغه په 5 منټو کې یا په 2 منټو کې ای آی کوي چې دا یو ډېر غټ کار دی. نو اوس په کار دا ده چې اسلامي امارت مسلکي خلکو ته تکیه وکړي په ملا باندې صحیح ده نظم به راشي اما دائمي به نه وي او په حکومت نه پی جوړیږي پورا نه پی جوړیږي ځکه چې هر څه مسلکي خلکو ته ضرورت لري ته مسلکي او استادانو ته ضرورت لري په زراعت بخش کې په طب بخش کې په هر بخش کې لري. نو ملا خو صحیح ده هغه اصول به لوستلي وي لیکن دا چې په دنیا کې څنګه عملي ده دا د ماډرن ساينس یا مطلب عصري تعلیمات تاسو ته دا شیخي دغه شانو نه د دوی فاصله زیاته ده او ډیر زیات زور په مدارس ورکړی ده. صحیح ده مدارس زموږ دین ده خو په څنګ کې باید عصري علومو ته زیاته توجه وکړي ځکه چې نن وخت کې هر څه په دمو درود نه کی سړی په دمو درود واچو بس ارڅه په سامي نه دا د انسان چې دی دا د رب د اشرف المخلوقات دی تعالی تعالی خلیفہ ویلی دی تعالی تعالی د دنیا حکومت د دنیا حکومت هم دی انسان ته بشر ته سپارل شوی دی. که موږ صرف په دم دعا باندې کار کوو نو معنا دا ده چې موږ خپل مسؤلیت هیرو. زموږ مسؤلیت په هیڅ انسان په دې دنیا باندې حکومت او دا مکمل صلاحیت او اختیار اعلی تعالی را کړی دی. نو په دمو دوا باندې هر څه کېږي هر څه فرښتې نه را اعلی تعالی فرښتې نه را لېږي چې هر څه کارو کې بد خپل څه کارونه وکړو او دا کارونه د دنیا کولو لپاره ضروری شی تعلیم ده او دغه تعلیم او تحصیل باید ټول نارینه او ښځینه وکړي. لکه څنګه چې دینی تعلیم فرض ده همداسې دنیایي تعلیم هم فرض ده. دا تعلیم او علم کله کله په افغانستان کې مختلف تعریف کیږي چې زه سره مخالف یم. و علم هغه شی ته وایي چې کوم شی نه پوهی چې په کوم شی باندې ته پوه شې هغه علم ده. که هغه په قرآنی تعلیمات دي که حدیث دي او که عصري علوم دي. نو علم ډیر احشد ضرورت ده. بل علم افغانستان امکان نه لري چې په مخ لاړ شي. دنیا ډیره تغییر کیدونکې ده. 5 کاله بعد به دا هر څه چې موږ تاسو لرو لکه زه اوس پروفیسر 5 کاله بعد به هغه کنسپټونه او فکرونه چې زه لرم 5 کاله بعد به دا نه وي. دا به ای آی سره دا به ټیکنالوژي سره بیخي تغییر شي. 5 کاله بعد که زه خپل ای آی زده نه کوم یخې نه زه په امریکا کې یم ای آی زده نه کوم 5 کاله بعد به زه بې سواده کې حسابېږم.
بله
او دا ما مخکې ویلو چې کله ما افغانستان کې استاد ما پوهنتونو کې په دا خبره بار بار کوله چې ګوري موږ په خلا روانې موږ دنیا ډېر په مخ موږ نه تللې دا موږ شاته پاتې ځکه چې موږ نصاب جوړو زمنګ هغه فکر جوړو زمنګ هغه هر څه زاړو. هغه ته پکار ده چې نوې کار وشي مسلکي خلک پکار واچول کاروان سه ډیر مهم شی ده چې موږ تاسو ورته پام نه لري. هغه ده چې د علم هدف دا نه وی چې یو څه زده کړه. د علم هدف دا وی چې ستا وی اف ثینکینګ یا ستا د فکر کولو طریقه بدلې چې ترڅو ستا فکر بدل نشي ته هیڅ چرته نشي تللی. ته هیڅ چرته طریقې نشي کولای ته هیڅ یو جې ته نشي رسیدلی. نو همدا وجه نه ده امیه امارات باید په
سلامتی ډیره مننه
استاد جوړ کی ځکه دا دنیا دار الاسباب دی. بیا اسباب هیڅ نه کی
ډیره مننه
هر شي الله فرشتي نه رالي
سلامات
اوسه استاد مسؤلیت مو باید کار وکړو دا به علم نه کی
ډیره مننه سلامات اوسه استاد ور بشو جانباز غوسته غوسب تاسی هم زینو شانو تا اشاره و نکره تاسی انتقادونه وکړل د طالبانو نیمګړتیا او ته مو اشاره وکړي لیکن هم دوی وی هم ډیر مر خلګم د منی چې طالبانو له راتک نوروسته امنیت بهتره شوی دی، فساد کم شوی دی، غصب کم شوی دی، ډیر غصب شوی زمکی بیرته واخیستی له غاصبانو، دا هغه د دوی بریاوی دی که څنګه؟
نو د امنیت پر ثبات خو استاذ خدمت ما عرض وکړه هغه څاروال چې امنیت دا نه دی چې ډزې کمې شوي دي، ګرچې ډزې هم کمې شوي نه دي. ښه یعنی خو ختمې خو نه دي او د طالبانو په مقابل کې مقاومتونه شته دي او په مختلفو ځایو کې ډېر وحشتناک انفجارات وشول چې دا وروستی انفجار چې د دوی په ضد وشو په قندهار کې چې د دوی ډېر مهم استازي هلته د منځه بیوړل. نو دا امنیت کسې چې دوی کوي دا اوس چې په بدخشان کې دا مسایل وشول،
یعنی تاسو دا نه منئ چې د دوی امنیت بهتره شوی دی؟
نه زینه منم زی دا په یو لوی تصویر کې ګورم کاغلی څاروه دا خال کارونه چې دوی کوي دا برنامه ریزه شده نه دي. دوی تر څو چې په افغانستان کې دغه امنیتي سیاست هم تعریف نه کړي چې په څه ترتیب دوی امنیت لري، دغه شبه نظامی توپ چې یو ځای کې مثلا ټکو شي بیا دوی همداسې رواني او څوک په مرمیو ولید او اولمه ورځ دوی څلور کسه شهیدان کړي دي په ننګرهار کې. امنیت هم دې ته وایي چې د خلکو اعتراض په ډزو ووهه په یوویشتمه پیړۍ کې خپل خلک په داسې حال کې چې کله چې بیا پاکستان دوی باندې حملې کوي دوی ورته چپه خوله اوسېږي، اعتراض نه کوي. یو هفته ته منتظر چې یو یاداشت دوی په اصطلاح د بهرنیو چارو د وزارت نه ووځي. امنیت نشته ښاغلی څاروال. صحیح ده چې د افغانستان خلک ډېر ستړي شوي دي، ډېر بې باوره شوي دي او افغانستان خلک اوس په یو کابوس کې ژوند کوي.
خیر د امنیت تاسو موافق دی له فساد سره د دوی مبارزه څنګه؟ خلک وایي چې فساد تر پخوا ډېر کم شوی دی.
خلک خو نه پوهېږم، دا یو چا ویلي وو ویلي چې دا دنیا کې یو رښتیا دي یو دروغ دي او یو احصایه ده. اوس نه پوهېږم چې دا دروغ دي که دا رښتیا دي که دا احصایه ده، که دا احصایه اوسېږي دا احصایه چا کړې؟ خو زه د یو شي نه خبر یم چې مثلا پاسپورت د دوی په اداره کې $3,000 ته حتی $15,000 ته هم رسېدلی دی او دوی آسته آسته په عیاشیتوب چې په جمهوریت کې په ځینې کړیو کې شتون درلودو هماغه خواته آسته آسته دوی روان دي. دوی اوس عادت کوي په مجللو کورو کې ژوند کول، څلورو پنځمه ښځه کول او په مفشنو موټرو کې ګرځېدل. یعنی دوی هغه عیاشي چې زده کړې وه په پاکستان کې د دوی دغه لوړ پولي چارواکي هماغه خواته ځي، ځکه چې کله چې ته برنامه ونه لرې ښاغلی څاروان، کله چې ته په دولتداري پوه نه شي او راضي یو لوی هیواد قبضه کوي او دلته خو فزیکي ناامادي، مادي ناامادي، دارایی ده، بانکونه دي، ته نه پوهېږي دې سره څه وکړي. دوی خو په دې نه پوهېږي کنه. او طبعا چې د دوی نفسونه هم ډېر قوي نه دي، چې موږ فکر وکړو چې دوی ډېر با نفسه خلک دي. کم یو د دوی با نفسه خلک دی. که دوی با نفسه خلک اوسېږي زه به یو شی تاسو ته ووایم، تاسو د دوی دغه څیرو ته وګورئ. زه او ته او تاسو دغه نور چې په بهر کې هستو بسنه غواړم که موزیک روان دی، دوی څنګه داسې چاق شوي دي؟ تاسو دغه په اصطلاح د دوی د بهرنیو چارو وزارت که دې جهاد کړی اوسېږي، په غرو کې منډې وهلې اوسېږي، دی څنګه داسې چاق شوی دی؟ دی خو ډېر رنګر او ضعیف شوی وایي. که دې بزنس نه لري، د دې کورنۍ بزنس نه لري په اسلام آباد او په کوټه کې چې ټولو ته جواته ده، دا څنګه داسې چاق شو؟ دا څنګه داسې سرخو سفید دی پیسه؟ هغې د خاطر دوی په فساد کې ککړ دي. دوی متاسفانه چې د دغه د اسلام او زموږ د عنعناتو د دین نه په استفادې سره راغلي دي، حاکمیت یې نیولی دی، اوس خپل هم سردرګومه دي چې دې حاکمیت سره به څه کوي، تر کومه به دغسې یو بې برنامګي
ستاسې تبصره غواړو واورو، بیا به ورشو نورو مېلمنو ته. د غصب په باره کې څه وایست؟ تېر حکومت په دوران کې میلیونونه جریبه ځمکه غصب شه، زور واکان ول موجود ول او دوی دام وای چې په خو دې واک جزيري وي د قدرت جزيري وي هغه ټوله ملمن زولي دي اوس کې یو څوک له حیرتانه حرکت کوي تر غلام خانه پوری یا تورخمه پوری بیغمت لیشی یا لیسلام قلانه تر واخانه پوری تلیشی پلاره چوک مخنه نیسی پخوابه هر زای پاتکونه ولو هر زای با خلکو لد سوداگرونو با پیسی اخیستل که دیم
گوری سروان سه محترم منگو تاسو متمدن خلک استو او کما برنامه که کیگی که مثلا فساد سر مبارزه ده که غصب سر مبارزه ده زغوارم چه و گورم چه ده کم قانون پا اساس کیگی دوی خو انتخابی کار کوي زی مثلا دغه فلانی خان بستانی خان خو بیا دغه لست کی یا عالم خلق دی یا عالم خلق چې خاطر بالکل پاتې دی نو دا خال خال کارونه دا پراګنده تبلیغاتی کارونه چې تر څو مثلا ته یو قانون وزن نه کی چې زه قسمه کې قصبوم پر دغه بنسټ قصبوم چې دا مثلا بیت المال دی یا دا د نورو خلقو نه اخیستل شوی دی دا د هندوانو نه اخیستل شوی دا د سکانو نه اخیستل شوی دی مثلا کنه یا په شمال کې یا په جنوب کې دا غزمه کې بیت المال وی دا کس اخیستی وی اوس په دغه قانون په دغه اساس دا بیرته راوګرځول تر څو چې قانون وزن نشي او قانون په ټولو باندې پلې نشي زینه منو خاله څاروان پراګنده کارونه کیږي تبلیغاتي بڼه لري دوی په احساساتو باندې ډېر لوبې کوي دوی هغه دستګاه اوس فعال شوي دي المرصدو نه پیګم نورو خبرونه کې ځینې شان خبرېږي زه تعقیبوم خو زه باور پدې نه لرم تر څو چې دا یو قانوني چوکاټ کې کوم فساد سره مبارزه ده غصب سره مبارزه ده که چور سره دا باید قانونمند شي پراګنده کارونه نن کیږي
سلامت اوسه ډیر مننه استاد تاسو په دې برخه کې څه وایست ځین خلک وایي چې دغه کوم برخه کې چې پرمختګ غنی وای دا هم شاید موقتی وي
دا چې د یو شی بزره د قران جواب درې درکم هغه وی الله تعالی وی قد افلح من زکا وې هغه څوک کامیاب شو چې خپل نفس یې پاک نو دا چې زه خو په امریکا کې مدومره معلومات ماته نسته دا چې دی اسلامي امارات چارواکي کې دې سي درې خزي څلور خزي به کړی خدا کوم شری مامنه مامنات نه لري او کولای شي چې په افغانستان کې کونډې زیاتې دي او دا چې دوی له کوم جنه ته ملي دا بیا خبره پیلا ده چې غبره کې زه معلومات نه لرم بهرحال منفی اړخونه مسته خو او مثبت اړخونه مسته خو چاروان صاحب دا چې نن که تاسو وګورئ هغه دنیا هیڅ تم نسته چې موږ فکر کوو چې دغه سي دنیا وی نن وخت کې نفس زیات غالب شوی ده شیطان زیات غالب شوی ده او ډیر کم خلک سي دي بیا خصوصا په او حکومتونو کې یا په سیاستوالو کې چې هغه په خپل نفس باندې حکیم نو موږ دا توخو نشو کولای چې داسې خلک دی وی چې لکه موږ توخو سره برابرې فرشتي راشي په افغانستان دی حکومت کې خو نسبتا له پخوا خلکو لکه پخوا چې کمانډانانو پټکونه چولې ظلمونه کول خلکو به په زور پیسې اخیستلې په جمهوریت کې بعضی خلکو ډیر فساد کاوه بیا دا هغه زورمندان وو دا زورواکي ول ډیر ډیر زیات فساد کول نو هغه خلک اوس ټول لبین تللي هغه خبرې لبین تللي نو مثبت اړخونه سته خو چونکې زه زیات په اقتصادي مسایلو باندې پېچم زه وایم چې که اقتصاد وي هر څه کېږي سړی کولی شي دوه ښځې مکي درې ښځې مکي ښه مجلل کور کې مو اوسېږي
افغانستان په شرایطو تاسو ته خو کوم نه سعودي عربستان دی نه متحده عربي امارات دی
بله و نو د افغانستان رښتیا د افغانستان دا د یو ښه نقطه ده چې افغانستان اقتصادي حالت ښه نه ده او یعنی دومره منابع نه لرو چې سړی وکړي درې څلور ښځې وساتي بیا دا دومره ماشومان وي دومره غوي هغه وساتي خو برحال دا چې مثلا ډېر زیات ذاتی مسائل دي ذاتی مسائلو کې زنه غواړم چې د خلکو د خیر
ډېر مننه وګورئ نن څه خبري ونه کړې شوې
هغه اسلامي او موازین اصول سته که څوک دغه خلاف کوي که غمولای که مفتی که شیخ حدیثی شیخ القرآنی هغه نو بیا مردود ده او هغه بیا خپل اخرت غاړې بندیږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ننګ صاحب مهرباني وکړئ، ستاسې خبرې نیمګړې پاتې شوې.
ما عرض داو چې طالبان چې دي اصلا د ظرفیت له لحاظه او د ماهیت له لحاظه دوی نن سټیټ اکټران دي، دوی د سټیټ اکټرانو په نقش کې راغلي دي. دا ترمنځ یو فاصله ظرفیت جوړونه باید موجود وای، یو جګړیزه قوت په دولت چلونې تر داخل سو اجالتن دفتن او د دې نه د دوی د ظرفیت د دولت جوړونې په دغه اثر کې البته دا شل کاله بعد ډیر بدلون راغلی د پنړۍ کې، نو دغه لیک مشکلات به خامخا لري. دغه پرچون مسلې خو ډیرې زیاتې د بحث وړ دي، اما مستند نه دي. مثلا د دې څلورو ښځو مسله دغه مستند نه ده. جنبا صاحب وایي چې یو ځای دروغ ده، یو ځای حقیقت ده، او یو ځای پسله احصایه ده. نو دا احصایه بیا چا ورکړي چې دای نورې احصایه نه مني چې آماده دي څلورو ښځو. دا لیک د افغانستان د بازار اوازې غونډې دي چې ډېر یادېږي، دغه سي مسلې ډېر یادېږي. د تورته هم
لیکنه د دې مشر کم توجه کړي، څو واره داسې یادونې وکړي چې ډېر ودونه مکوي، معنا هم دغه ده چې همدا کار روان دی.
بلې بلې، یعنی دا معنا دا نه ده، خو یعنی پر هل دا ډېر داسې موضوع ده چې زه نه غواړم دغه مهم د زر ورځو بحث
دي. بله، یوازې دا مسله نه ده، رښتیا هم تر دې خبرې ډېرې دي. بله، تر دې خبرې ډېرې دي. تاسو مخکې وویل چې دوی یو جنګي ډله وه راغله حکومت ته، او باید ظرفیت جوړ کړي. د داسې ظرفیت هم نشي جوړولی، او مشکل دا ده چې یو څوک په دې چې ونه پوهېږي چې نه پوهېږم، دا اصلي مشکل دی. نو چې پخپله نه پوهېږي، حداقل نورو ته خو زمینه باید مساعده کې، نور خو پرېږدي. لکه مخکې چې استاد ویل چې دوی ته پکار ده چې له متخصصو خلکو استفاده وکړي، اقتصاد پوه ته پرېږدي، طب ډاکټر ته پرېږدي. دوی خو دا کار هم نه کوي، دوی خو د کلینیکونو رئیسان هم ملایان مقرروي.
طالبان داسې یو حالت ته په افغانستان کې چې شبیه یا د دې ته ورته حالتونه په الجزایر کې، په تونس کې، المغرب کې، یا په مراکش کې راغلي دي. فرق یې دا و، یا د نورو هغه جنګونو او انقلابونو سره چې د هغه نه بعد په اصلاح کومه غالبه ډله راغلې ده، د دوم نړیوال جنګ یا اول نړیوال جنګ نه بعد، طالبان عیناً په هماغه فرمولو کې کرا وړو. مثلا په الجزایر کې انقلاب او انقلابیون بدلیږي را بدلیږي، اما ډیره غټه کتله د ملت او روشن فکرانو او د پخوانیو په اصطلاح دولتونو اتباع او هغه په اصطلاح مجریانې هغه په خپل ځای پاتې شوي دي، په خپل وطن کې پاتې شوي دي. افغانستان کې بعد له دې طالب له تغیراتو د آی او ایم راپور ده چې څه د پاسه 3 میلیونه خلک وتلي دي، او دا ټول یعنی د جمهوریت خو ټول مشران وتلی دي په افغانستان کې نسته. مکمله ټوله تخلیه وسوه، پارلمان ټول غړي تخلیه شوي دي، نظامیان رتبه خلک ټول تخلیه شوي دي. د 50,000 څه د پاسه د جواز د انجیوګانو مؤسساتو دا ټول وتلی دي خاوندانې. زما په نظر وحشتناکه خلا هم موجود ده، او بل دا ده چې افغانستان د نورو لکه الجزایر باندې بعد د یو انقلاب چې بل انقلاب د اسلام پالو راغی، یو ور د سلفیانو راغی، یو ور د اخوانیانو راغی، بیا یو ځل په منځ کې د تقریبا دیموکراتانو موافقت راغی. دغه فرق دا و چې هلته بیا فشار نور نه و. دلته په افغانستان کې لا تر اوسه جنگ روان ده. مثلا د نړۍ د ټولې دنیا جبهه د طالب په خلاف، دا خو عادي خبره نه ده. په منځ کې تاسی دی نړی تحریم دغه وګورئ، یعنی کدا تحریم په امریکا باندې 3 کاله وځه سوی وای، دوی به د ونو پانو خوراک ته ارسوی وای. دغه سیالت چې په افغانستان راغلی ده، د افغانستان 50 روپۍ په جیب کې وي، هغه عزیز خیر در خیمه غلط سره پاس 10 میلیارده هغه وګرځول، یو غنی مملکت
ننګ بیا په مقابل کې اره اونۍ څلوېښت میلیون ډالر ورکوي، دغه پیسې د خلکو ته سي ورکول کېږي، دا چې د افغانیو ارزښت نه ټیټېږي، دغه دا شنه بیا په نظر کې ونیسئ د افغانستان کوچني اقتصاد ته په کتو ډېرې پیسې دي.
دا سروان صاحب، دغه د غلا او د قمار معامله دا د مملکت او د دولت ترمنځ د تعامل مسله نه ده. دولت له دولت سره د تعامل بحث بیل بحث ده. دا چې وایي چې موږ په تورو کڅوړو کې پټ نه اعلانوي، امریکا چې دا کار دوی کړی ده کنه کوي، لس وارې پښتنه وسوه چې تاسو دا کار پیسې ورکوي کنه ورکوي. اوس دا جان سابکو یو راپور ورکړی ده چې ولس نیم میلیارډ ډالر افغانستان ته ورکړل شوی دي. په دې کې او میلیارډ ډالر اتنه دي دوی هغه مصارف چې دوی دی باندې کړی دي، تامست لدې سره کتلې دي، لږ سره کتلې دي، بزنس میټونګونه دي یا سفرونه دي، په هغه کې درې نیم میلیارډ هغه روپۍ هم ګډلې دي چې سویس ته انتقال شوی دي. یعنی د افغانستان جیب ته لدې لس میلیارډونه، دغه لس میلیارډ چې ما تاسو ته یاد کړو دا په څه کې شامل نه دي. پاتې پیسې چې دوی حسابي هغه هم همدې ته ورته پیسې دي چې اوایي یادېږي، یعنی قرضدارانو ته ورکړل شوی دي، هم د امریکا لخوا چې په هغه کې دوه نیم میلیارډ دي. پاتې سویس دلته یو دوه میلیارډ یا درې میلیارډ دا دوی هغه پیسې یادوي چې د ډبلیو ایف پی لاري، د ورلد بینک لاري یا د فاو لاري دوی ورکړي دي. هغه غیر اقتصادي پیسې ده، د اقتصاد جوړونې پیسې نه ده، د دولت سره د تعامل پیسې نه ده. یو هباو دینار د دغه پیسو د ډبلیو ایف پی یا د نورو ارګانونو دا د دولت د خزانه لاري یا د موجوده اقتدار لاري مصرفيږي نه. چین اف اپروچ چې ورته وایو د الف نه تریا پورې د دې پیسو ټول،
لیکن د اقل د افغانیو ثبات ساتلی دی، د افغانیو له ثبات سره خو مرسته کړې ده.
د افغانیو له ثبات سره د مرستې بس ډیره میخ ده. د ډالرو د فرار مخنی ولسوي ده. په تیرو وو کلو اتو کلو کې له افغانستان نه څه کم 200 میلیارډ ډالر روپی وتلې دي. دا د خلکو قراردادیانو، پیسدارانو، تجارانو، د هغه چا سره چې هغه سیلاب غوندې وتلې، هغه د امریکا د پیسو چې کومه افغانستان ته راغلی ده. د نړۍ امریکا له افغانستان سره په شل کاله کې 144 میلیارډ ډالر د جان سابکو په شپېتم راپور کې ده. دا له افغانستان سره ملکي مرسته شوې ده او د نورو شریکانو جمله
خو سیده، لیکن وسم د پیسې وزه وس احمد او محمود خپل کور خرڅوي، پیسې په جرمني کې ترلاسه کوي یا په انګلستان کې یا په بل ځای کې. دا قصه فکر کوم چې وسم روانه ده. خو خیر یو اوریدون کوم ډیر منتظر پاته شوی دی. اول بدل ته ورشو
یو بس بس تکمیل کم تاسو بیا بل سوال تلاسي
مهرباني.
د افغاني د ثبات مسله یاد کړه، نیمګړی ما پریږدي زه به تاسو عوامل 4-5 بیان کړم.
مهرباني.
بل مسله دا ده چې دلته دوراني حالت کې سرکولیشن اف منی پدې کې دا جریان کې د پیسو خروج کم ده، یعنی چې لرنج نه وزي، ل د دایرې نه وزي، دا کم شوی ده. بل دا ده چې مبادلات په افغانیو باندې ډیر شوی دي، د افغانۍ ارزښت شوی ده. بل نوې افغانۍ چاپ شوی نه ده چې هغه تورم ایجاد کړي. بل دا ستي مسائل نور دي، ورسره شپږو مسلې. صرافه مارکیټ په افغانستان کې مکمل بې کنټرول وو، هغه کنټرول شوی ده. فرار دي سرمایه اوس ډیر محدود شوی ده، ډیر قوي فرار دي پیسو نهسته. دغه مبادلات دی بانک چې ډالر باسي، دغه مر ډالر په افغانستان تر ازي سره بیرون نه تجارت لزان سره راوړي. تر ازا نه ده چې دا تاسو 40 میلیون ډالر ته اشاره کوي چې دا هم مبهمه پیسې ده.
بله بله، یعنی نور عوامل هم لري په دې کې شک نشته. په یو هیواد کې چې پیسې کمې وي، د افغانیو خپل په باره کې ډېر د کمبود په باره کې ډېری خبرې کیږي. سلامت اوسې اوس په ورشو یو اوریدونکو ته ځان راو پیژنې. آزادي رادیو،
السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
زه اوسامه هم د هلمند ولایت ته تجکی ولسوالۍ ته کاروان صاحب ته او همکاران ته ټول ته سلامونه وایم.
مهرباني کوئ صاحب.
زما په نظر زه به دا درته وایم چې ظلم وحشت و عیاشی و دا چې و دا پر افغانستان باندې تیر رسول انشاء الله الرحمن اوس بشیرای نظام پر راځي او هغه د جمهوریت په وخت کې و ولې چې هر څوک به پر لارې تیر دی، پر زنجیر به راګیر کړي چې ته طالب یو لنګوټه دې پیر چلې ده او ژیر دې پرې شه ده. دا اوس چا به خپل مسلمانۍ نه کولای، بس دا طالب و بس بې زوروه پولیس به روپی دې دنیا خپل وهای دی او زنانې دې پر راګر ډول او کشران الکان دې راګر ډول او زورول به او پر اطراف سینو بمبار او چې به شروع وي در د خلک د عمر به د شپې وخت غاس زواستل یو ځای به مسر پټوي چې بمبار برابر شروع امریکایانو داخلي ان در اطراف زواستل دغه ظلم امریکایانو نه کوي لکه دا داخلي ان چې کوي او په دې کې د چارواکي ډېر سخت سخت مجرمین و چې اسلامي امارات وبخښل دا یو لوی عفو و چې موږ
مهرباني وکړئ د اوریدونکو خبرې خو مو واورېدلې. دوی ته څه وایي؟ ستاسې وایي چې نه امنیت نه دی ښه شوی. خلکو ځینو خلکو دا ډول مشکلات هم درلودل چې مثلا دوی د بمباریو خبره کوي، د پولیسو د تیر نظام، د پولیسو د بد برخورد شکایت کوي. دوی وایي چې اوس دغه تغییر راغلی دی.
بله خ زه ستاسو خدمت ته باید ارزو کوم چې زه هیڅ کله د دې طرفدار نه نه پخوا نه اوس او نه به په راتلونکي کې چې د ملکي وګړو ژوند، مال او نورو شتمنیو ته جزیترین ضرر ورسید. که هغه بهرنیانو دا کار کوو بعدې کول جنایتي کړی، که هغه سهون زمونږ پوز کړی دی هم، البته چې زمونږ پوز هیڅ کله همدن دا کار به نه کړی، که سهون کوم کار شوی اوسیږي احتمالا ښه کار نه دی شوی. خو دا جوابته ده ښاغلی زاروان چې طالب انفجارات کول، طالب ډېر بده بې امنیتي په ټول افغانستان کې حاکمه کړې وه. هغه کارونه چې دوی کول، هغه ځان چاودنې چې دوی کول، هغه وحشت چې په افغانستان باندې خپور کړی و، تاسو په یاد راولئ. دغه د مثلا د جلال آباد یوه پیښه، په جلال آباد په کابل بانک کې چې یو څوک راځي او توپک په لاس کې دی او انسانان وژني، ښځې، ماشومان، نارینه، سپینګیري، همداسې په خسره سینه دا خلک وژني. یا هغه انفجارات چې دوی کول په مکتبونو کې، په پوهنتونونو کې، په چارایګانو کې، دا چسپکي بمونه چې دوی لګول، نور انفجارات چې دوی کول، دا خو همدوی امنیت خراب کړی و. چیرته مثلا هغه وخت نه چې دوی په د 2015 کال نه چې دوی هغه فعالیتونه چپ پټ امریکایانو سره را پیل شول، تاسو ماته ویلی شئ چې کوم امریکایي دی متضرر کړی وي وژنه او زخمي کولو خو پرېږدي؟ د خو پټې هغوی سره خبرې کولې او دوی دا جرات نه درلوده چې یو امریکایي یا کوم بل بهرني ته هغه حد اقل ضرر ورسوي. دوی دروغ وایي ښاغلی څاروان. دا یې د خاطره زه په دوی باندې اعتماد نه لرم. دوی څوک یې وژل؟ خو افغان عسکر یې وژل، خپل هموطن، خپل وطندار یې وژل، خپل هیوادوال یې وژل، خپل د کوڅې انسان یې وژل چې د یو احساس د مخې تللی و اردو ته یا پولیسو ته یا نورو امنیتي ادارو ته. څوک خپل وطندار وژني؟ ته لاړ شه په دغه پاکستان کې چې ته ورسره ډېر نښتی، ډېر زیات ورسره ملګری، هلته ستا استادان دي، ته لاړ شه یو پولیس ته، یو پوځي ته چپ وګوره چې سر باندې د تبله وهي که نه. اما تا زما عسکر وژه، تا د افغانستان عسکر وژه، تا د افغانستان بچی وژه، اوس په کوم حالت کې است؟ استمو دا پښتنه موږ د چانه وکړو؟ دا خلک سما وکړ نو؟
بله صاحب،
دا بل ډیره پیګی
مننه
خاله څاروان. زه به یو شی وایم چې دې ولایت کې، زه دغه دې ولایت شنوونه اخلم، دا غینه نه، زه د کابل یم. لغمان، کونړ، ننګرهار، په دغه ولایتونو کې د ټولو نه زیات تلفات هم پوځیانو ورکړل او هم ملکی خلکو ورکړل. دا د چا د لاسه؟ دې تاوان څوک ورکوي؟ دا چې جفا شوی ده، دا چې جرم شوی ده، بهرنیانو کړی دی، هیڅکله د تایید وړ نه ده. او ورځ به راځي موږ به د بهرنیانو نه دا پوښتنه کوو.
ښاغلی احمدزی ته استاد، زر ورځې تیرې شوې د طالبانو حکومت یې چم په رسمیت ونه پیژنده. ځینې وایي که په همدغه شکل سره دوی روان یي، زر ورځې به نور هم تیرې شي، څوک به په رسمیت ونه پیژني او تاوان به افغانستان او افغانان کوي، د دې ملامتي به د طالبانو په غاړه وي. څه وایست؟
زه فکر کوم چې په دې رسمیت پیژندلو تعریف باندې به جانباز صاحب څه پوهیږي چې هغه ډیپلوماټ ده. خو زه چې څومره معلومات سره ما ډیر هیوادونو تقریبا و ډیر هیوادونو خپل سفارتونه افغانستان
ته یم پر رسمیت نه پیژنې د رسمیت پیژندلو مسله بیل ده
راځو هم دې خبرې ته هم دې خبرې ته راځو رسمیت دې لپاره کیږي چې ته یو ملک سره تجارت او ویزا او راکړه ورکړه او تاګو راتګ اسانه وکړي سي نو هغه کارونه اوس د سفارتونه کوي نو چې کوي نو داسې هم نه ده چې بیخي هیڅ نست
یو څه ستاسو په نظر دا هیڅ مهمه نه ده که د چین سفیر حکومت وایي چې زه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژنم رسمنې منم یا ملګري ملتونه چوکۍ نه ورکوي دا هیڅ مهمه نه ده
نه دا مهمه ده دا مهمه ده په دې کې شک نشته
یو مهم هغه اړخ دا وګورئ تیر کال په متحده عربي اماراتو کې د اقلیم کانفرنس دا اقلیم موضوع ځکه یادوم چې دا اوس افغانستان له ډېر شدید اقلیمي بحران سره مخامخ دی او دا د سیلونو راځي دغه کانفرنس کې میلیاردونه ډالر هغه هیوادو ته چې د اقلیمي بدلون په خاطر زیانمن شوي دي کومک وشو افغانستان د دې لپاره چې په رسمیت پیژندل شوی حکومت یې نه درلود هیڅ استازی یې ونه غوښت
بله دا یو لوی خلا ده په دې کې شک نشته چې اسلامي امارت و نه تناوت او دې دونه کړی شو چې د نړیوالو غیر ترلاسه کی حمایت او ملاتړ ترلاسه کی هغه ضروری ده چې دې باندې کار وکړي او دا نړیوال ملاتړ او رسمیت پیژندنه
کار وکړي آیا په دې اوسني شکل سره چې دوی روان دي چې نجونو ته اجازه نه ورکوي ښځو ته اجازه نه ورکوي دا سخت دریځي پالیسي چې دوی لري فکر کوي چې دنیا باید دوی په مقابل کې خپلې پالیسي بدلې کړي
زه فکر کوم چې دا دنیا به دومره زیات دوی ته احتیاج نه وي ځکه موږ زیات یعنی افغانستان زیات دنیا ته احتیاج ده نو انعطاف په کار ده چې اسلامي امارت خپل انعطاف وښيي په دغو مسایلو کې لکه د جینو مسله د ښځو مسله دا کوم مشکل نه ده خو اسلام کې واضح ده نو علم باندې فرض ده په نر او ښځه باندې فرض نو هغه باندې به دوی پوهنتون نه خلاص کړي ښځو ته د کار زمینه مساعده کړي اوکې صحیح ده هغه شرعي حجاب ده هماغه دې په کې وي مشکل
نشته دا سیده شواهد ته دا خو تاسو وایست لیکن عملا تاسو په دوی کې دغه انعطاف ویني
زه دغه انعطاف بعضو خبرو کې خصوصي د معلوماتي بعض مشران دا خبري کوي خدا چې دوی پالیسی لیول ته دا خبر نه رسول دوی به په دې باندې کینی خپل منځ کې په دې باندې خبري وي چې هغه څوک سخت دري زدي او هغه په دې باندې پوي کې شروع دغه تعلیم او تحصیل چې د کوم څه تاسو وایئ چې نه مپرې
ډیر مننه دې لپاره چې وخت کم د همدې موضوع باندې دې ننګ صاحب نظرم غواړو چې واورو ننګ صاحب تاسو فکر کوئ مال زر ورځې تیرې شوې د ځینو په باور زر ورځې نوري هم کتیرې شي طالبان خپل دریزونه نه بدلوي او افغانستان به همداسې په نړۍ کې منځوي بي تاسو څه فکر کوئ
زما په نظر یو دو جانبه تعامل ده رسمیت پیژندنه او دو جانبه منافع که ایجابو که بیا رسمیت ایجادیږي یعنی حتی بهانه نه ورته پیدا کیږي یو څلور اصل دي په ملګرو ملتونو کې د رسمي دولتونو دي په اصطلاح چې اعتباري دولتونه دي ورته وایي هغه کې مثلا د نفوس موجودیت حاکمیت حکومت او هغه په اصطلاح سيطره چې یو دولت باید ولري هغه عناصر دوی وایي چې په طالبانو کې پر د خپل ملګري ملتونو اداره وایي
پر هل ډیره زیاته مننه له ټول ملمنو څخه وخت ممنوره پات ورسیدو سلامت وسې شاغله جانباز شاغله ننګ او شاغله احمد زای
شایسته ناوکی پشتنه ناوکی بسر شال دی زر زریدی شایسته ناوکی او پشتنه ناوکی تا جوړ خوشالي ده شایسته ناوکی پښتنې ناوکی پسر شالي زر زرې دي شایسته ناوکی پښتنې ناوکی پتا جوړ خوشالي ده داشین کمس مبارک شایسته ناوکی پښتنې ناوکی پسر شالي زر زرې دي شایسته پښتنه ناوکی پتا جوړ خوشالي ده چې هر طرف اړه وسوځي ملکونه شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پسر شالي زر زرې دي شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پتا جوړ خوشالي ده پښمن کیش پلیش خلی بن شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پسر شادي زر زرې دي شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پتا جوړ خوشالي ده